مسلس
د افغانستان د پیخو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه.
د کابل او اسلام آباد پر اړیکو بحث لرو. د دسمبر په 24مه د افغانستان لپاره د پاکستان د ځنګړي استازي صادق خان په مشرۍ یو پلاوی کابل ته ولاړ چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د شکېدو هڅې وکړي. د دې هیئت څو ساعتونه نو تیر شوي چې د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې څلور ځایه د پاکستان جنگي او ډرون الوتکو بمباري وکړي. په دې بمباري کې تر 500 ډیر کسان ووژل شول. پاکستان وای د تحریک طالبان پاکستان ډله او د هغوی پټنځایونه په نقشه کړي. ټي ټي پی بیا وای چې د وزیرستان پر کډوالو یې بمباري کړې ده. همدا خبره په کابل کې واکمن افغان طالبان هم کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت امریکا شخته په یو ایمیل کې د موضوع په تړاو لیکلی دی چې واشنگتن له پاکستان غواړي چې دا ډاټ تر لاسه کړي چې د ترهګرو پر وړاندې په مبارزه کې ملکیانو ته زیان ونرسي شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دې ایمیل په ترڅ کې له افغان طالبان هم غوښتي دي چې د افغانستان له خاورې د تروریستي بریدونو د نه ترسره کولو په اړه ډاټ تر لاسه کړي. په برمل ولسوالۍ کې د پاکستاني الوتکو بمباري د دې سبب شوې چې د طالبانو دفاع وزیر مولا محمد یعقوب مجاهد خبرداري ورکړي چې غچ به اخلو او یو شمیر نورو جګپوري او طالبانو او افغان سیاستوالو هم د بریټ په کلکو ټکو غندلې دي. بل لورته په کابل کې د صادق خان سفر لغوه نشو. له طالبانو سره یې لیدنې کتنې تر بمباري او ورځ وروسته هم روانې وي. دا په دې معنی چې د دواړو لوریو روابط عادي دي. دلته له میلمنو سره د دې سوال د ځواب لټه کوم. د سکایپ لاري شنکی کړو خیل را سره د دوی هر کله کوم او دلته په استودیو کې ګولایاس د سجرډو په مشال څنګه زما همکار را سره ده. تاسو دواړه شراغلي اغلی کړو خیل څه فکر کوي چې د پلانډو تاسو نظر واخلم یو خواته پاکستان حیات هسته بی کابل ته چې له طالبان سره روابط شکی او په ورته وخت کې څو ساعته وروسته بمباري کوي ستاسو له نظر دا څه معنی؟
معلوم ده یو عجیب وضعیت و چې له یو طرف نه غواړي چې اړیکې پیاوړي کړي په مسایلو باندې د ډیپلوماسۍ لارې خبرې اترې وکړي خپل استازی لیږي هغه استازی چې پخوا وکافي تجربه او شناخت او روابط لري په افغانستان کې او بل طرف نه د افغانستان په حریم باندې تیری کوي او وژنې کوي. دا د لمر په تعریف نه لري ځکه چې یو مملکت د بل مملکت په حریم باندې تیری کوي په دې معنی چې وضعیت درې ترین کړی دی او دوی فقط په همدغه نظامي حملو باندې باور مند دي. خو له بل طرف ته په عین وخت په دوی استازی او له سره له پلاوي راځي په افغانستان کې خبرې کوي. زه د دې ډیپلوماسۍ د روابطو د ښه کولو په تعریف معنی باندې پوه نه شوم چې یو طرف ته خپل زور او قوت خوي او په حریم باندې تیری کوي ویس نو درناوی نه لري د یو مملکت خاورتا او تمامیت ارزیتا یا ازادي خپلواکي ته او بل طرف نه غازی په دې باور ته چې دا یو مستقل هوا دی او یو حاکمیت دی چې د دوی د خوکی حاکمیت هم ګرځي دی. خو بیا راځي غواړي چې خبر راتر لرسي نو زه دې ته ما کوم تعریف په بلملي اړیکو په دپن باندې کې ورته پیدا نه کړو.
مننه ګولیاس. د پاکستان خبرګون ریاکشن ډیر روسته څرګند شو. زهرا بلوچ خبري وکړه نور تازه څه دي؟
تازه د کی ک وګورو د دسمبر په لریشته باندې د بریچ په برمل ورسواله کې او دا غي دستو زيني سرچینو بیا مشال لري ته دا ویډیو چیرې هغه دا خبره تایید کړي چې پاکستانی الوتکو دا کړي دي. خو پاکستان رسمن د پاکستان فوج د درې ورځو د وقفې وروسته لکه کوم ګور درې ورځې پاستا دا یو رسمي هغه هم د پاکستان د بهرنو چارو وزارت ویان دي ممتاز زهرا بلوچ او هغه د دسمبر په شپږ وشتمه باندې د پنځشنبه ورځ به داسي چې هغه باندې هغه اونیز اخبار هغه کوي غونډه کوي او هغه کې په لومړي سر کې په بیان کې هغه دا خبره ونکړه د یو سوال په جواب کې هغه دا ویلي چې دا اپریشن چې دی یا دا بریچ دی د پاکستان د خفیا معلوماتو پر اساس کړی دی او دوی درناوی لري د افغانستان د سالمیت او د خود مختاری او د خپلواکۍ. خو دوی دا ویلي چې را دوی دا حق لري چې دوی هغه ته کم خطرونه دي د افغانستان نه اولته چې کم د دوی په وینا باندې قانونه ګرځول شوی ډله چې دا پاکستان د تحریک طالبان پاکستان دوی چې دی الته پټن ځای نه لري که هم په وار وار باندې طالبان حکومت دا خبره رد کړي چې دلته د دوی خاوره څوک نه استعمالوي د بل گاونډي هیواد په غمانی، خو اسلام آباد په وار وار باندې دا کابل سره دا خبره هغه کړې ده چې په دې ځایونو کې وسله وال چې دي د طالبانو دا موجود دي.
نو پاکستاني سیاستوالو په دې موضوع باندې له مشال رادیو سره سنډي ویلي
دي کې
نوې خواته دوی هیئت استوي هلته چې خبري وکړي روغه جوړ وکړي او بل لور ته بیا دوی الوتکه
استوي. د پاکستان دغه تاسو وګورئ هغه نن سبا په خپل داخلي سیاست هغه دومره کښکیل دي چې په دې موضوع باندې دا ډېر لوی هغه وا چې پتا تاسو خیال کړی چې کله ایران پاکستان کې دننه هغه یو فوزی او بیا پاکستان په جواب کې بیا په ډرون بریدونه کړیو د جیش العدل او کته سو یا چې موږ یو خبرونه کړیو، نو دې هغه باندې د افغانستان ته هغه باندې کوم وګورو عکس العمل په پاکستان کې د سیاسي ګوندونو لخوانه دا سه قسمه بالکل مخترانه نقلی
تا که دوی خپل منځونو کې خبرې دي، خپل
منځونو کې خبرې تر روان دي په پاکستان کې رسنۍ چي دي، اغه د تحریک انصاف ګوند د عمران خان او د حکومت ترمن د مذاکرات او خبرې ذاتی دي، اغه په دې معنی ای سغه نکي او د چکم مین سټریم کم یا کمنګو ګور قامی دایری چکم میډیا ده په پاکستان کې، نو اغه زتره په دې معنی توجه ورکړی ده چې په قبایلی ضلعو کې که اوس که موږ د پکتیکا ذکر کوو کنه شیبر صاحب، نو د پکتیکا د جغرافیه چې تاسو وګورئ هغه د پاکستان دو صوبو سره ملاوي، یو بلوچستان او خیبر پختونخوا. په بلوچستان کې ژوب سره هغه لري پوله لري او په دغه کې جنوبی او شمالي وزیرستان سره لري، او دوی پاکستان فوج چې دی له تیرو څو ورځو راهیسې بلکې د دسمبر د آخري اونۍ کې دلته فوجي عملیات هم هدفي عملیات د دوی په وینا باندې پیل کړي دي، او هغه دا بریدم دغه وروسته شوی دی چې د دسمبر په 28 باندې په سویلي وزیرستان په مکین کې 14 فوجیان ووژل شو د پاکستان، او دغه په خبرګون کې بیا په دغه سیمو کې دوی ته ویل شو خلکو ته چې تاسو د دې ځنه کډې بار کړئ او موږ دلته هدفي عملیات کوو. نو التم دا غینه پستا دا پروسه چې دا روانه ده، او د پاکستان فوج پر د هغه پورز معنی هم د دسمبر په 14 معنی هم دا یو په یو بیان کې چې ویډیو چې موږ 14 وسله وال چې دي دا غینه وجلو ادا کړی ده.
مننه. لکه څنګه چې تاسو ویل چې پاکستان فوج ویل دي چې شپارس فوجانه وجل شي ویل غوړ ستې د عملیات کړی دي، تاریخ طالبان پاکستان بیا ویل دي چې څلور دیش پوځیان یې وژلې دي، کنه دا سیدا وکړي
او هغه د دکدا دا روټ دی کنه
دا اصل هغه لیکړو خیل. تاسو مخکې د اشاره وکړه چې د پاکستان په ورته وخت کې په دې باندې باور لري چې پوځي حل لار ممکن ده، تاسو څه نظر لري؟ آیا دغه شخړې په دې سیمه کې دي دا پوځي حل لار لري؟
زه به دوی ما چې امداغه تحریک طالبان پاکستان چا ایجاد کړي او د څه لپاره ایجاد شوی ګوري څه فکر کوم دا هم د پاکستان په خواخا باندې د پاکستاني اهدافو لپاره جوړ شوی، او خصوصا څنګه طالبان سره همکاري وکړي او دا جنگ په داخله د افغانستان کې مخته بوزي. نو دا 15 نفر یا 16 نفر چې د دوی کوم رهبری راغلي په افغانستان په خاوره کې پټ شوی، دا په دې معنا نه چې دوی ټول هغه جنگیالي راغلي په داخله د افغانستان کې. زه فکر کوم چې د پاکستان اردو په خپل سیاست کې پاتې راغلي ډیر شرمنده ده وضعیت په درې ترنګړې د په داخله د پاکستان کې دی لپاره چې د عمومي د خلکو هغه د اما افکارو د بدلول لپاره او ځان ډېر قوي خودل او چې ګویا خو مخه حل زلې کوو د دې ګناب نشو دا رقم عملیات کوي. دا په مسمنه و سې ګو چې ټي ټي پی جنګیالي د پاکستان د کنټرول صحیح کاغه ساه چې د کنټرول لاندې ده، او دا دی یو هدف لپاره جوړ شوی چې پرونی طالبانو د پیاوړتیا او د حمایت لپاره او کېدای شي په داخل هغه ساحه چې دوی کنټرول لاندې دي کاغه بلوچستان دی کاغه پښتونخوا د محکوم پښتونخوا، دوی به هلته خپل هدف یې وژنه او ځینې برنامې لپاره به دوی ساتلي او دوی به حتما کاروي. کله سبا مثلا کسان وژل کیږي هلته پښتون سرباز یا
وژل کیږي کډوفل صاحب د پاکستان هغه چې هغه لک شانې وسره هغه د خو طالبانو او د بد طالبانو چې کوم هغه توپیرو دا په خوانه په پاکستان کې دنه هم په دې معنی ډیر زیات انتقادونه کېدل په هغه معنی چې د خو طالبانو د خو وسلوالو د بدو وسلوالو خو اوس ما په خیر ښکاری داسې چې هغه کې اوس لک شانې توپیر راغلی دی.
ګوري دا شبه په پاکستان استابلیشمنت په یاد ساتل وي هغه نیابتي ډلې چې دوی غواړي چې جنگ اهداف ته د دغه نیابتي ډلو لارې ورسیږي، هغه کېدای شي بیا خپل خپل دوی ته داسې انګیزې او باورونه پیدا شي چې بیا به دوی د HQ هډکوارټر په امر به نه چلیږي. ځینې خواهشات به دوی کې مسکم راپورته کېږي، افکار به دوی بدلیږي، نو دوی لپاره به دا د سر جوړیږي. همداسې د افغانستان په حریم باندې دوی تیری کوي، دا په دې معنا نه چې دغه ټول جنګیالي چې دوی تربیه کړي او ذهنیت یې ورته دغه ټول په افغانستان کې دي او د دې جنبازي هلته مشکلات جوړوي. دخل مالته میشتي، مالته بریښې لري، مالته رابط لري، مالته پیاوړي کړي، مالته مغه انګیزه د جنګ ورته ورکړې ده. نو زه فکر کوم چې اوس هم پاکستان د پیسو ټولولو په لټه کې ده، د یو بل نیابتي ډلې او د کنټرول لپاره به مثلا دوی بیا باید څه روزنه کوي او په ګویا چې دوی اسې پذیره دي او په دوی باندې حمله کېږي، مګر هم دا نه د دوی د کنټرول لاندې وتلې دي او لویه ستونزه دوی لپاره. زه فکر کوم په مجبور کې د دوی سیاست په داخل کې ناکامه شوې ده، یو بهانه ده چې کله بمبار وکړه، کله شکایت وکړه، ټوله پله په افغانستان واچوه، په څنګه بیا په هند باندې واچوه، او دوی فکر کوي چې دوی ډېر خرمانی، بلکې دوی غلط سیاست و چې د نیابتي ډلې جوړ شوې او د نیابتي ډلې بیا ځینې وخت خود مختاریانې هم لري.
مننه اغلی کړخیل. د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی څرګندونه لرو چې په پاکستان باندې د جری د شپږمې ورځې په مناسبت جوړ شوی غونډې کې سخت انتقادونه کړي.
د پاکستان واکمنو تم دا پیغام ورکو چې ټټ می مبوله غورځنګ را باندې مکړه، زه په دې ابتادګۍ کې لوی ګړنګم، دا هیڅ تور نه د ستاسو ماشومان شهیدان کړو، تا خځو سپینګری شهیدان کړو، کورنه دې پیړان کړو، دا کوم شجاعت نه ده، دا هیڅ میړانه نه ده. همدغه وزیرستانیانو چې لس کاله مخته دې په وزیرستان کې کورنه ورلان کړو، تا بسر واخستل، تا یې مینه ورته باکړه، اوس دلته شپه تیری او په ټوله نړۍ کې د مهاجرینو قوانین ست، ټوله نړۍ له مهاجرینو نه ډکه ده.
اغلی کړو خیل، ستاسو په باور د افغان طالبانو عکس العمل د برمل دولس والی د بمباری په ارتباط څرنګه؟
یو خو ماته دا جالبه و چې ولې دوی په اسلام مهاجرین یا په یاقورت وایي، ځکه چې هم افغان یاغوی که په محکومه خبره کې اوسیږي، د هغوی قوم افغان معرفي شوی دی. په هر صورت چې د افغانستان په حریم کې داخل کې تیری شوی او دلته انسان وژنه شوی ده، دا په هیڅ شکل په باندې توجه نه لري. اما یو شی باید ووایم چې دوی خپل غاچ یا وارم اخلي، پاکستان دی په هغه حیثیت یا موقف کې نه دی پریښی دی توان ولري چې دوی مثلا خپل غاچ واخلي. کوم هوایی دا ځکه یو کوم ځای باندې کوي، شاید دا یو په تفاهم په اساس باندې وي، دا کوم هغه نشي کېدلی، هغه برابر شانته خساره یا توان دوی ته نشي رسولی.
دغه بل سوال ده، مثلا فکر د کوي دلته خدا کډوال چې ورته وای دا وشل شوی دی، وزیرستانیان وشل شوی دی، دا وزیرستان کې په خپل ټي ټي پی ډیره فعال ده او ټي ټي پی هم خبرداري ورکړی دی په یو ډول باندې. د دوی هغه ویان خراساني هغه ویلی و چې دلته شزو ماشومان وشل شوی دی او دا اعلامیه سخته غونډه و. فکر نه کوي چې خو به ممکن په پاکستان کې عملیات زیات کی؟
حتما زیاته، اما خو مشکل ده چې بیرته با ایکاش دوی مثلا هغه ساحه چې واقعا پنجاب ته د اندېښنې ول، دا هغه ساحه کې دوی عملیات کوي، بیرته د پښتون په خاوره، د بلوچ په خاوره باندې عملیات کول، بیرته پښتون او بلوچ په تارګت کیږي. نو ولو چې دوی وایي چې د پاکستان فوج هم هغه په پښتون به وژل کیږي، عملیات عکس العمل خو باید چیزی باید بشي، ځکه چې په هر صورت دوی د ټي ټي پی په نوم باندې مثلا د افغانستان خاوره باندې تیری کړی دی. دا 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 لوبه خو به جریان لري، کله به هغوی مخته ځي، کله به دوی مخته ځي، اما په آخر کې بېګناه انسانان او خاصا افغانان او پښتانه وژل کیږي.
مننه ګلیاس. د زهرا بلوچ له خبرو وروسته پاکستاني سیاستوالو څه خبرې نه دي کړي؟ مثلا د صادق خان چې په کابل کې اوسه ورسي، د حتی په ایکس کې هم اشاره دې بمباری ته ونه کړه.
اصل کې ګور یو څنګه کړو خل صاحب ډیر خوري خبرو ته اشاره وکړه او ډیر مفصل خبره یې وکړه. تاسو هم چې په تاسو دی پروگرام په پیل کې هم ویلي چې صادق خان لته موجود او پاکستان دا بمباري وکړ، خو هغه باوجود چې دی هغه سفر لغوا نشو او هغه جاری وساتل شو او هغه خبر اترو دلاري. زما په نظر معنی دا تر بیانونو پورې وا محدودي، لکه سدسي عملی اقدام یا غبا د خلکو هغه یوزنی سیاستوالان هم د عوام د ولس د هغه تکتو معنی د کنزمشن یا غوته دا غو هغه پوره کول لپاره یو بیان ورکی. نو ترسو پوری دغه خبره ده د پاکستان کې د سیاستوالانو او د سیاسي ګوندونو نو هغه خپل کې دومره خېل دومره دغه دی چې دی موضوعاتو ته دی هغه ته دومره اهمیت یا دومره غ نو ورکوي نو دا غي د وجنا کوم ګورو دا یو نظر راځي بل خبره د صادق خان تاسو خبرو چې ان تر دې اشاره مو نکړه مقصد يم داو چې بیان پاکستان د درې ورځې پسته یو خبره تصدیق کړي نو دین تاسو اندازا ولګوي چې هغه ته به سویل شي وي چې تاسو به په دې موضوع باندې اډو خبره هی نکوي نو ځینی هغه چې دا د سفارتي د دروازو شاته هم خبرې اترې چې کوم دی هغه روانې وي نو هغه کې بیا دا ویل کیږي هغه دوه حکومتونو ته یا چارواکو ته چې تاسو به په دې موضوع باندې له خبرو ډډه کوي نو ځکه که موږ وګورو په پاکستان کې دننه هم او چې کوم سیاستوالان دي یا نور چې کوم سټیک هولډرز دي هغه اوسه پورې داسې بیان ورنکړلو نه صادق خان ورکړلو نه د پاکستان د فوج کوم مطبوعاتي څنګه ده هنه کې بریده پاکستان فوج کړی دی هغه په انتر هغه پورې یو بیان جاری نه کړ رسمي چې موږ کم کم د دې خدای یادې چې د دې منسوب چې سلور زینه موږ بمبار کړی خو باغه په اړه من هیڅ تفصيلات نشته نو فوج هم د لدینه ډډه کوي چې اوس چې کوم نقصان یا زیان شوه دی افغانستان سره او بلداري چې د روابط خکولو لپاره هم دی نه واړی چې دا نور دا مسله چې دا
د روابط موضوع ډیره مهمه ده اغه لیکړو خیل په جمهوریت نظام کې تاسو په مختلفو لوړو پوسټونو باندې کار کړی دی کنه کوم فکر کړی پاره وخت به هم پاکستانی سیاستوال و هم دا خبره کوله چې روابط خوړو لیکن سیورستی ریشي بیا ځینو خلکو دا فکر کوي چې کله طالبان راشي نو کېدشت چې له پاکستان سره روابط بهتر شي لیکن مرستې ته ویشي د دوه ملتونو ترمنس فاصله نور هم په سیاست کې ورست تربلی ولې باید دا سوشي
اول خو کوم مهم د تاسو په بسو چې د خغلې ایاز ګل څخه وکړه ګوري کا صادق خان بیان ورکړی یا سیاسي حزب یا لیډران ورکړي ځکه چې هغوی اجازه نه لري په افغانستان کې یو نمایشي دیموکراسي ته حزب ظاهرا خپل منځو کې سره جنګیږي مګر په اخر ورځ کې تصمیم فوج نیسي کله تبي د وی کله په دربار نه ځړي او کله په زندان کې اچوي هغه دې اختیار نه لري چې مثلا هغه کوم بیان ورکړي یا کوم دریز غوړي یا تایید یا رد یا تعقیب نو ملمدار هر مسئله چې کیږي د ټول اختیارات فوج دي زه مطمئنم که چیرې سیاسي احزاب واقعا مستقل او پیاوړي وي په پاکستان کې دا وضعیت به دا رقم نه و ځکه چې هر ملکی حکومت غواړي چې کامیاب واوسیږي خپل اړیکې له خپل ګاونډي سره بهتره کړي مثلا اقتصادي اړیکې تجارتي اړیکې فرهنګي اړیکې به هرڅه یو تعاون موجود وي ځکه چې هر څوک غواړي چې یو موافقه حکومتداري ولري او مشکلات
یعنی اوسه یعنی تاسو مطلب دا ده چې فوجان واکمن دي ځکه د دې دوه ملتونو ترمنځ روابط ورس پرس پس خرابې شي
کاملا که یو فوجي خو په چی شپانی پیږي هغه خو مګه د جنگ او د بمبار او د پاکستان د ټوپک په خلاف د ډیپلوماسي مرتبه ای ځکه چې دوی دغه د منطقوي سیاسي خارجي سیاست یا پالیسی نه هم دغه فوج کې داخله ده صادق خانم که هیڅ نو بیان نه درکې شه د تختاری هم تر کول شو بیا ځان او هی پیلس باید پاکستان څومره د پاکستان په نفس د ارمی پیلس یو کې دا بمبار کړي حتی د احترام یې ونه کړ چې مثلا راشي د کس راغلی دا رابط جوړي رابط به تر کې همکاري غوړ رامنسته کی اما دوی دا کار وکړ نو د دې معلومیږي چې د ملکی حکومت او د فوج ترمنځ شته همغږي موجوده نه وي ځکه او یو کچره بیا د همغږي موجوده وي او د دستوري هم دا کار کوي چې سبب د سیاسي حکومت هغه ته نه راځي شي او موږ خپل زور مترخوي او ته خپل خبرې مسره وکاو دا خبر به هم دا رقم مخته وسی نو په دوه صورت کې زه فکر کوم چې د ملکی حکومتونو یا بتوین کړه یا افغانستان د افغانستان حکومت په اصل په حکومتونو کې حساب نه ده کړو طالبان په دې باندې پوسی هغه چا ته څه وغنګاو دی هغه چا په خوله باندې چې جهاد په افغانستان کې مختبوت په هغه چا په خوله باندې چې د افغانستان اردو ویجاړه شو نن هغه موقف یا هغه حیثیت راخیستل شو چې مثلا جوابي حمله او تور کې یا بل مثله حمله
پیسې اقدام کوي. تاسو دا خبره وکړه چې همشخي ممکن د پاکستان د پوز او د سیاستوالو ترمنځ نه وي کنه؟
ګوره یا کنه به وي چې ځکه چې پیسې ملکی استازي راځي د خبرو د اترو لپاره یا رابطه کول لپاره که په هر ساعت باندې هر بخش کې وي. نو په فاینل ورکې دوی دا څنګه دا یو د مملکت په حریم باندې تیرې کې یو به د کډای سره کله یو ماشومان و
او 2 ساعت وروسته
او دا کس بیا هم خبر ته دوام ورکړي. نو ان کدا هم غږی نه وي خو د خپل د پاکستان ملکی حکومت پیسې نه حساب باندې فکر کول او غته استو ارزښ قائل نه ده او یا که چیرې از اون سره خبرې پیسې هم غږی دلودله او دا حیات مرالګه او بیا دا کارم کې په دې معنی چې د طالبان حکومت لوی توهین وکړ چې زه در باندې وزنم دي او په څنګ کې بیا راځم تاسو سره او ته مجبور یې سمه خبرې اترم ته جواب ورکې. یعنی یو طرف طالبان د حاکمیت توهین وشو او کبل طرف هم غږی نه شوی د پاکستان خپل د ملکی حکومت توهین شوی دی.
اه مننه ګلاستا سپو مشال رادیو کې لدی پیش ورسته لازم سیاسيونو سره خبرې کړې دی غوښ سوی په پاکستان کې دننه چې دغه حیات او د بمباری یعنی څه ازادي رادو له سمي يوسف جي سره خبرې کړې وي او ویل چې د په هیڅ ډیپلوماسي کې سم خبره نه ده مناسبه خبره نه ده چې ته یو پلاوی کابل ته استوي او لشا بیا الوتکه ورسته یو بمبارد کوي. تاسو
چا سره شنن کې وو شنن کو سره په دې معنی د دسمبر په 23 مو چې کله دا پیښه وشوه د دسمبر په 25 مو معنی هم بیلابل شنن کو سره هغه په دې نظر مو چې دا به اړیکی افغانستان سره لا نور خراب کی چې کوم لمخ کې نه چې کوم اړیکی ترنګلی وي کومنګ بو قتل تورخم لار څونو مودې پوري بندوا د چمن لار به د پاسپورت چې کوم او د ویزی چې کوم شرطونه د 3 نوومبر د کال د 2023 کال د نوومبر میاشت نواخلی تر دسمبر دی اخري اونې پوري نو دا ډیر د دې تر شا ډیر محرکات دي او هغه شنن کې په دې نظر دي چې دا و برستر بلی هغه کیږي خرابيږي دا به سمې په لور نزي قسم پاکستان څنګه کړوخل صاحب خبرې ته اشاره وکړه په پاکستان کې یو حکومت هم ک منګو ګورو زه خدای دا وسره نشم مې خوشنن کې دا خبره کوي چې د فوج د ملاتړ نه بغیر هغه نشي هغه منګ بم قتل چې د پاکستان کې د عمران خان حکومت نو هغه وخت کې ویل چې فوج او حکومت په یو پاړه باندې دي نغې حکومت روان خو چې کله فوج سره ورانه شو حکومت یې نسکور شو اوس موجوده حکومت چې کوم راغلې دي نو دا هم مصدقه چې کوم عمران خان به خبره کوله هغه دا خبره ما خبره کوي نو چې سو پوری د فوج ملاتړی نوي نو هغه حکومت چې دی اغه نزی او نه اغرن فیصله کوي بخوا په پاکستان کې داسې شي ودی چې په چې اوس ایکس نومي کې بخوا ټوئیټر نومي دلا نو ته فوج بیان با په ټوئیټر باندې د خارجه پالیسي بیان نه جاری کوه نه کې د فوج کار دانه دي کله خو صاحب څنګه ویل چې د فوج کار د پوری سنبال ول دی او غدي خو اغه دومره په داخلي
قوس مم
د خارجي اومده ما غدي او ما
په روسي کې د پوزویان په اسلام اباد کې پانتون تورغه خبري وکړي د کوټي کور کمانډر بیا ورغه خلکو ته خبري وکړي لو بیا سیاسي سوالونو ته ځوابونه ویل
کنه انت پاکستان کې پهله بدا خبري نه کیدل خو اوس کیږي اوس خلک په دې معنی پوشو اوازونه راپورته کیږي په دې معنی چې او فوج خو بار بار دا خبره هغه کوي چې دوی په سیاست کې دخیل ندي دوی په سیاست کې هیڅ لاس وهنه نه کوي خو کومنګ زمکني حقایق وګورو په هغه کې دوی چې دی پوره هغه لري خپل هغه یو ونده وته وایا دغه ورته وایا برخه لري د دوی اجازه پرته چې ده کنه یو اغم دکیږي اوس تاسو وایم چې دا پیغت دا ډیره غټه پیخه ده دا پاکستان لخوا نه ما چې دا کوم فضائي حریم دا افغانستان کوم خلاف ورزي او سرغړونه شوې ده په دې معنی د فوج لخوا نه په رسمي هغه معنی دا بیان خو راځي چې په شمالي بلوچستان کې دومره وسلوال وژل په جنوبي کې دومره وژل ان تر دې پورې چې د دسمبر په 26 معنی دا بیان هغه سر خبرو چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند شپېتو غړو ته د نه هم مې چې کوم پیښه شوی په پاکستان کې تاو تاریخواله راغلی چې په جی ایچ کیو باندې هم د تحریک انصاف ګوند په لویانو غکړی و لکه تاو تاریخواله را منست شوی فوجي عدالتونو هغه ته سزاګانې واورولي نو دا کومه کتاب پیخه او دا بلخوا داته وګورو نو
همدغه د پوځي سزاګانو په ارتباط اغلی کډخیل د ګولایا پوځي سزاګانو ته اشاره وکړه او چې پوځي محکمې البته اروپای ټولنې عکس العمل ښکاره کړی دی او ویلي دي چې دا د دوی له اصولو سره سم نه ده او
د مخکې شپارس کسانو ته مخکې ورکړي
او تر دې مخکې غوی ته ورکړي او بیا ویلي و چې کوم امتیازات چې د سوداګرۍ په برخه کې پاکستان ته ورکړي هغه به ترې واخلي و ما د پاکستان لپاره یا د بحراني سیمو لپاره د ټرمپ نوی استاد ګرینل هغه هم په که می نوم غلط نه تلفظ کړه ریچارډ ګرینل د فکر کوم یغه په ایکس کې لیکلی و چې یعنی مخالفت له دې شانو سره کړ په هر صورت که د پاکستان په برخه کې له تاسو پښتنه وکم وی خواته له هند سره له ازلی دښمنی لري له پخواني له پخوا رئیس بل خواته له ایران سره د دوی اختلافات راغله په یو بل خاور باندې بمباری وکړه لیکن بل خواته مخکې جنو خلکو داسې تبصری کولې چې په کابل کې افغان طالبان واکمنان شول او د دوی سره ډېر شراوبت لري نو ممکن له دوی سره ډېر شراوبت ولري بل خواته له طالبان سره دغه حال ده بل خواته چینایان یو ډول خپه غوندې دي ځکه چې جنو چینایان په پاکستان کې وژل شول او دوی له امریکا په ورته وخت کې پیسې غواړي امریکا بیا د چین له سیاست سره جوړ نه ده څه فکر کوئ د پاکستان سیاست په کومه خوره باندې
کولی د پاکستان سیاست د پاکستان د ملکی حکومت په لاس کې نه ده او نه خپل ملي ګټې په شک تعریف کړی چې دی فکر کوي دا ټول کارونه د پاکستان د فوج لوبه ده چې هم غواړي چې چین ځان سره وساتي د هغه مثلا لوی د سیپاک پروژه په پاکستان کې په لیکي په بل طرف نه غواړي چې پنټاګون او سی آی ا خفه شي د غوی ډالر هم ډیر خوش دي ځکه چې غوی همیشه به ملي کانټراکټونه دوی اخلي یا به د الوت جوړوي د غوی اهداف او منطقه کې مخته بیا په سن کې افغانستان به همیشه ټارګټ شي او دوی په کنټرول کې او ساحه اوسي کې پاکستان چې د مختلفو لارو نه مثلا دغه د پاکستان قرباني کړی دی او عین الکی باید د پاکستان ولس دوی همیشه پاست قهرمانانو پیژنې او فکر کوي چې همدا دي چې پاکستان ساتي د پاکستان سلامتیا د دوی په لاس کې ده الان چې پاکستان دی په لاسو ځایونو کې خاص کړی ده او هر څوک نشي کولی دوی خوشحاله وساتي مهمه همدا وه چې دغه فوج لاس یې باندې ټولو پالیسیانو نه قطع کړی وی دغه د منطقوي او فرامنطقوي لوبه دوی لاس نه اخیستې او پاکستان مثلا ملکي حکومت او د پاکستان سیاسي خارجي د بهراني سیاست دکتورینو یو فیصله کړو چې بلکره پاکستان غواړي چې رقم رول غواړي یو د بالانس د سیاست کې د توازن باید څنګه وساتي نو معلوم ده یو طرف ته نه غواړي چې امریکا د لاس ورکړي بل طرف غواړي چې مثلا بعد چین هم خپل برنامه اقتصادي برنامه چې پاکستان غواړي ګټه واخلي مختوي سي دا امکان نه لري کوم غواړي کوم نه غواړي د ډول په ټاکر کې دي او امریکا هم داسې وفت چاته ډالر هم نه ورکوي نو په هنيال کې د لپاره چې دوی دغه مسله ته جواب نسی ویلای د پاره د چین چینایان مثلا په پاکستان کې ټارګټ شونه یو خلاره اسانه لارې چې ځان وژغوري لږه ملامت یې نه بیا چې جی پی سی او بیا بل اخره د طالبان سي د طالبان په رون دوستانو سره همکاري کول د دې لپاره چې طالبان د مرکزی حکومت په خلاف باندې جنگیدل او جمهوریت په خلاف باندې جنگیدل ځکه دوی تمویلولم کومک متکاونی به چې دلم ته جوړول سي دوی سره همکار وسیږي نو خو طالب راغله مګه د کابل کرسي خو د اوس اشغال کړی دی د پلاس کې ده د عین موقف یا حیثیت په تل اویو لکه په رون چې کرزي صاحب ته کتل یا شرفانی صاحب ته بل چا ته کتل د دې لپاره هر څوک چې د افغانستان حاکم دی او ته د دوست پسر غنډه غوړي بالغ سره خپل دښمنۍ شروع کوي هغه غواړي چې یو ضعیف حکومت وي د کنټرول لاندې حکومت دغه ته د سر جوړ کې او پاکستان یو محتاج حکومت وي چې مال نه دی او غلطه پالیسي نه چې د پاکستان فوج مختبه او امیدوار چې ورځ پاکستان ولس دغه قوت پیدا کړي او سیاسي پارچه نه دغه قوت او همغږي پیدا کړي چې فوج په خپل ځای باندې کړي کنه غیر دغه نیابتي ډلې دغه نیابتي لوبي او بل اخره پاکستان بل یو لوی ناورین سره مخامخ کیږي
اغلی کړه خیل مننه ګلیاس لتاسو څخه مننه د لیدونکو او ریډونکو هم مننه دوی هم چې خبرونه تر دې دمر سره وکټله
وینځو په شونځي کې دا ول سنسنیولې تر دولسمه پورې مدیره سرمالیما مالیمانې حالات ټول شي سیوي
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخ دي
افغانستان کې ټول صورت د شذو حقونو تر ټولو لاندې کې جهاله چې د جامع نیمه برخه تشکیلوي
نارینه ډاکټر ته نوړي وای مونږ مشکل لري نارینه والی زمونږ څه ماینه کی اما کله چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږدي
دا زما حق دی
د شذو د اساسي حقوقو پاړه هر اړخیز معلوماتي بحث له اساسي راوي
وما ورس دا ونی مهمه پیښته کته
د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه زه سید شنوارم د نن مو ورس کې مو لایوي متفاوت زاوی د تیر یو کال افغانستان او نړۍ ته پام ورګرځو تیر 2023 کال کې چې په ټوله نړۍ کې له ګرم پیښو خبرونو سره مالو افغانستان منځنی ختیځ اروپا امریکا او د افغانستان ګاونډیانو کې څه تیر شول او راتلونکي 2025 کال ته کوم اغیز پرې خو دې نن مو خبر کړم وزیر څلورشتم کال یو بار بیا د ډیرو په باور د طالبانو له لاس افغانانو لپاره په انزوا کې تیر شو چې په ترڅ کې نه د طالبانو حکومت چا په رسمیت وپیژند او نه هم په کور درنه طالبانو د جوړجاړي هڅه وکړه بلکې د دې کال په اواخرو کې د طالبانو خپل منځي اختلافات د پخوا په پرتله ډیر بربند شول په دغه کال کې که څه هم نړیوالو پر طالبانو د نه بندیزونو او فشارونو وارد نه کړل او امریکا هم د کانګرس له نیوکو سره سره په طالبانو باندې د څلوېښت میلیونی اونیزو کڅوړو باران کم نه کړ خو ګڼ لوري باور لري چې له دې کال نه طالبانو د یو ملي دولت په جوړولو کې استفاده ونه کړه تیر 2024 کال ملګرو ملتونو د افغانستان په تړاو د دوهې دریم کانفرنس کې طالبانو ته هم برخه ورکړه او د دوی په غوښتنه نه خځې او نه هم د طالبانو کومه مخالفه ډله وروبلله خو بیا هم طالبانو د مجبورۍ د تعامل له هوکړې پرته د خپل حکومت لپاره نړیوال ملاتړ د بندیزونو برخه کې نرمښت یا حتی ملګرو ملتونو کې څوکۍ ترلاسه نه کړه دغه راز نړیواله ټولنه هم ونه توانېده چې طالبان د ښځو تعلیم لپاره اجازه ورکولو ټول شموله حکومت جوړولو د بشري حقوقو او بیان ازادۍ یا د حکومتوالۍ نړیوال اصولو درناوي ته قانع کړي برعکس طالبانو په تیر 2023 کال کې د طب په شمول د ښځو په هر ډول تعلیم د بیان په ازادۍ او فردي ازادۍ باندې بندیزونه زیات کړل لدی هر څه سره سره طالبانو تیر کال د پردې تر شا تعاملاتو په نتیجه کې ځینې لاسته راوړنې لرلې چې په ترڅ کې د هند، عمان، اسپانیا، مونشن، چیک، هالند، بلغاریا سفارتونه او قونسلګری په غیر مستقیم ډول ترلاسه کړي او د برېټانیا، برلین، ناروی، سویډن سفارتونه هم یا د پټو تعاملاتو په ترڅ کې وتړل شول یا د جمهوریت له ډیپلوماټانو وزګار کړل بلخوا د قزاقستان حکومت او د روسي پارلمان د طالبانو نوم له تور لیست وېستاو د روسي په شمول چین، ایران، ازبکستان له دوی سره پراخ اړیکی وپالل خو پاکستان سره ظاهرا تر دې حد خفاو چې طالبان د اسلام آباد شنګای کانفرنس کې هم پرې نه خدل
تو سره چلر وشتم کال د افغانستان په حق لا باندې ډیرستر ننګونی وی سربیره پر دې چې افغانستان خلک لاوس پوری هم پنځه واکې ژوند کوي د طالبانو حاکمیت خپل د حاکمیت لپاره متاسفانه نه تنها د افغانستان د خلکو غوښتنې واورېدلې بلکې نړۍ غوښته هم مثبت خبرګون ښکارونه کوي متاسفانه په دې کال کې هغه افغانان چې د افغانستان نه بهر ژوند کوي د پاسپورت او حقوقي اسناد او ارزه د خدمات قونسلیت په خوا به د افغانستان د ډیپلوماټیک چارو لخوا نه مخته وړل کېدل د ځینې هیوادو لخوا یا زموږ نمائندګانې وتړل شو په ټاپه باندې او یا هم د یو جوړجاړۍ له مخې پخوانی ډیپلوماټان طالبانو ته بیعت وکړ او یا هم طالبان خپل استازي ځینې هیوادو ته ولېږل
چوپ پاتې دي که څوک خبرګون هم خیر په دې حد باندې نه ده چې اثر گزار اوسي همدارنګه نړیواله ټولنه متاسفانه هیڅ ډول ملموس فشار پر طالبانو باندې رانه وسته چې طالبان حداقل د افغان خوځو په وړاندې خونځي او پانتونونه خلاص کی تاسو ګورئ چې دوی کولای شول ډیر محدودیتونه پر طالبانو باندې ولګي متاسفانه هیڅ فشار پر طالبانو باندې رانه وستل شو چې مخکري نتیجه واخلو
او د ازادي رادیو د مندونو لمخې طالبانو په تیر 2023 کال کې له افغانانو سره د افغانستان د راتلونکو په اړه هیڅ ملي ناسته نه کړې بلکې موقت حکومت یې څلور کلنې ته داخل شو خو اساسي قانون د واک څرنګوالي او ډیر مهم ملي هویتونه تشخیص نه کړل دغه راز دغه ډلې حکومت په پرلپسې ډول د کومې قانوني پروسې له تای کولو پرته ځینې فرمانونه قوانین او حکمونه ورکړي دي چې لمخې د خلکو حقونه نقض بلل شوي دي نړیوال بنسټونه او منتقدین نیوکه کوي طالبانو چې تر اوسه د نجونو د زده کړو لپاره د طرحې جوړولو وعده ورکړې او پرمختګ یې نه دی پکې کړی. سږ کال تر ټولو سخت او د بشري ازادیو محدودوونکی قانون د امر بالمعروف په نامه توشیه او پلی کړ چې عام د ښځو غږ هم سطر یا عورت ګڼي او له مخې په رسنیو د ژوندیو موجوداتو ویډیو یا انځورونو خپرول هم منع اعلان شوي، خو دا حکم اکثره طالب وزیران لا هم نه عملي کوي. بلخوا طالبانو په 2023 کال کې وویل دوی تر اوسه د شکایتونو د اوریدنې سوالګرو د مخنیوي او امر بالمعروف قانون ترڅنګ و قوانین جوړ او پلي کړي دي، خو 1 شپېته نورې طرحې او قوانین جوړوي چې خپل مشر ته به واستوي. البته د دغو قوانینو د تدوین پروسې تصویب او اصلاح لپاره کومه پروسه نشته، بلکې له جوړېدو سمدستي وروسته د دوی د مشر لخوا توشیح کیږي. د دې ترڅنګ په طبي انسټیټیوټونو کې حتی له نرسنګ او قابلګۍ نه د نجونو د محصلینو منع کول، په هر ډول سیاسي او ګوندیز فعالیت بندیز، د ښځینه سوداګرو د لاسي صنایعو او تولیداتو نندارتونو کې د نارینهو په ګډون باندې بندیز، د طب له اګزیټ ازموینې نه د ښځینه محصلینو ایستل، بهرنیو موسسو کې د ښځینه کارمندانو په کار بندیز، کور په کور د پولیو واکسینو بندیز، په ټلویزیونو کې د کومیډي خبرونو بندیز، په رسنیو کې د طالبانو د منتقدانو په ملما کولو بندیز، په رادیوګانو کې د ډیپلوما او بیکګراوند موزیک پر نشر بندیز، د فری فایټ پر لوبو بندیز هغه څه و چې تر کال د طالبانو د حکومت لخوا وضع شوی او په اړه په کور دننه او بهر بحثونه کې دا هر څه دیکتاتورانه بلل شوی دی.
طالبانو ته دغه څه توقع او تمه به ځای ده چې ګواکې دوی به ورځ تر بلې داسې قوانین وضع کړي چې هغه به د ولس او د خلکو لپاره په خیر وي او له نړیوالو سره به ښې اړیکې ورغی. طالبان اصلا په ولس باندې باور نه لري. دا چې ولس ته نه مخه کوي او له ولس نه تیښتي دا د استبدادي رژیمونو کار دی، او طالب تر اوسه پورې په استبداد باندې د ټوپک په شپېلۍ باندې د خلک یل کړي دي. که نن اجازه ورکړي، که نن هم فردي ازادي موجوده وي، تاسو به د طالبانو په وړاندې باندې هغه انزجار ووینئ، هغه خلک به ووینئ چې څومره له طالبانو ستړي او پښیمانه دي.
د بشری تاریخ مکرر تجربې ښیي چې هر کله په یوه ټولنه کې استبداد تر حده واوړي او د ټولنې نارضایتي دغه برید ته ورسیږي چې د ټولیزو غبرګونونو امکانات رامنځته شي، بیا استبداد هر څومره چې ځواکمن وي په خپل حالت نه پاتې کیږي. زه باور لرم چې د افغانستان تاریخ له موږ سره کومک کوي چې پوه شو چې هر کله چې استبداد ولو که هغه استبداد حتی دینی پلوه هم توجیه شوی وي او د استبداد د لپاره د مذهبي مشروعیت هڅه شوی وي، هم خلک کله چې په تنګ شي نو په جنگ شي.
او که څه هم طالبانو په 2023 کال کې بیا بیا د داعش د ځپلو او لمنځه د وړلو لافې وکړي، خو کابل دارالامان کې د طالبانو د فرامینو پر ریاست برید له ایرانه د راستنو شویو 14,000 زیارت کوونکو ډلې وژنې او حتی د طالبانو د تر ټولو غښتلي حقاني شبکې د وزیر خلیل حقاني ترور وښودل چې د دغې ډلې د حکومت پر وړاندې د داعش ګواښ سخت پړاو ته رسېدلی. د ملګرو ملتونو سرمنشي هم په جولای میاشت کې امنیت شورا ته راپور ورکړ چې په 2023 کال کې افغانستان کې امنیتي پیښې بیرته 350 زیاتې شوې دي. افغانستان کې د ترهګرو ډلو د موجودیت په اړه تیر کال د ملګرو ملتونو عمومي ناسته کې اندېښنې څرګندې شوې او ان د طالبانو دوستانو چین، پاکستان، ایران او روسیه هم بیا بیا د اندېښنو ترڅنګ خپلمنځي تماسونه نیولي چې څنګه د ګواښ په صورت کې له افغانستان د ترهګرۍ د مخنیوي امکانات چمتو کولای شي. په دې ترڅ کې چین له پاکستان سره ګډ پوځي تمرینات وکړل ترڅو له افغانستان د ترهګرۍ ګواښونو ته چمتو وي. پاکستان لا د کال له پیله تر پایه پر طالبانو تور لګوي چې تر خپلې ولکې لاندې سیمو کې ورته ترهګري ډلې ساتي. بلخوا د روسیې په مشرۍ د منځنۍ اسیا د ټولیز امنیت سازمان له افغانستان سره د لوی امنیتي کمربند جوړولو خبر ورکړ او ایران هم وایي چې 2025 کال پورې به د امنیتي خوندیتوب او کډوالو د مخنیوي لپاره افغانستان سره ډیرو سیمو کې د دیوال جوړولو چارې بشپړې کړي. بلخوا که څه هم مقاومت جبهه او آزادې جبهه د طالبانو پر اهدافو د ګڼو بریدونو ادعا وکړي او سیاسي مخالفانو یې د کال په اخر کې یو د افغانستان ژغورنې په نوم د نوي 2 ګوندیز ائتلاف اعلان وکړ، خو افغانستان لپاره د امریکایي مفاتیش ادارې ویلي د طالبانو په وړاندې د دوی وسلوالو او سیاسي مخالفانو هیڅ کوم د پام وړ ګواښ لا هم نه دی رامنځته کړی.
په سیمه کې حالات نهایت کړکېچنو، بلخصوص تیر د یو کال دنیا په یوکرين او په منځنی ختیځ کې مصروفه و او جریانه ډیر زیات ترخو، بیا د ایران او د اسرائیل قضیه منځ ته راغله، همدارنګه په پاکستان کې کتا سوګوري امنیتي حالات ډیر کړکېچنو. که چیرته افغانستان د پاکستان سره پرتله کو افغانستان په سلهاو ځلی زیات د بی پاکستان نه پر امن او پیسې په حق حالت کې وو. پاکستان کې په زرهاو عملیات صورت نیولې دي نظامی تنه خپل نظامیان د پاکستان وایي چې د دو ډیر زره نه زیات نظامی عملیات د خپل په مختلفو سیمو کې هم په بلوچستان کې هم په خیبر پختونخوا کې کړي. افغانستان کې به په ډیر مشکل سره زر عملیات هم داسې نشي چې البته کمزکی بستون ځوا یعنی د امنیتی لحاظ نه افغانستان نسبت پر سیمه کې د ډیرو مملکو نه بهتر او په ښه حالت کې د وجود دغه درلوده.
او په 2023 کال کې افغانستان کې د بیان ازادي هم له جدي محدودیتونو او ستونزو سره لاس او ګریوان و. ان د کال په اخرو کې یو نیم طالب چارواکي هم دا ومنل چې د دوی حکومت په رسنیو دایره خورا راتنګ کړی ده. د بی پولی خبري اعلان ټولنې ار اس اف راپور ورکړی دی چې په دې کال کې طالبانو لک تر لګه 12 خصوصي او دولتي رسنۍ تړلې. دغه راز د ګلوبل اکسپریشن سازمان د راپور لمخې افغانستان د بیان ازادي په شاخص کې د 168 وادونو په منځ کې 155 مقام ته وغورځیدل دی چې د جمهوریت په پرتله د افغانستان 20 درجه شاته تللی دی. افغانستان کې د رسنیو د وضعیت په اړه د یونما د بشري حقوقو څانګې راپور لا دا هم ویل چې دوی د طالبانو لخوا د خبر اعلانو د ځورولو، غواخلو، بندې کولو او شکنجه 306 د شپې تر اوسه ثبت کړی دی. خو دا پیښې د یو کال نه دي بلکې د 2020 کال لاګس نه د 2023 کال تر سپتمبر پورې موده په لمن کې رانغاړي چې دغه موده کې یونما وایي طالبانو 2015 تنه په خپل سر بندیان کړي دي، 130 خبر اعلان شکنجه کړي او 15 تنه نورې غواخلي دي. د غراز تیر کال د راپورونو لمخې طالبانو رسنۍ مکلف کړي وي چې د دوی د مخالفانو نظرونه خبرونه کوي یا ملمانه نکړي، د دوی په ضد راپورونه نشر نکړي او ورو ورو ځانونه دې ته چمتو کړي چې افغانستان کې د طالبانو د واک لاندې ټلویزیونو کې د ژوندیو موجوداتو انځورونه او ویډیو نشر بند شي.
په تیرو دریو کلونو کې وویشت محدودیتونه د رسنیو پر فعالیتونو وضع شوي دي او دغو محدودیتونو د رسنیو پر فعالیت ډیره بده اغیزه کړې ده. د بیان د ازادۍ دوه مهم فکتورونه چې هغه اطلاعاتو ته لاسرسی دی او انتقادي ژورنالیزم دی، دغه دواړه فکتورونه په اوسني نظام کې نه لیدل کیږي. ایما په باور اوسنی نظام استبدادی نظام دی او مطبوعاتی نظام مطلق یو استبدادی مطبوعاتی نظام دی. ټول خبرونې څارل کیږي، انتقاد پکې جرم ګڼل کیږي او یوازې هغه خبرونو ته د فعالیت اجازه ورکول کیږي چې د حاکم نظام په نفع وي. نو دغه ځانګړتیاو ته چې ګورو ویلی شو چې مطلق اوسنی نظام یو استبدادی نظام دی او که چیرې وضعیت په همدې شان دوام وکړي ما باور دادی چې 2015 کې به د محدودیتونو ساحه نورم پراخه شي.
او طالبانو په 2023 کال کې هم جنی خونځیو ته پرین خو دي، حتی لطبي انسټیټیوټونه هم راوګرځولي. خو د دوی د پوهنې وزارت ویل په تیر یو کال کې ټول افغانستان کې 22,250 مدرسې او د دینی زده کړو مرکزونه جوړ کړي دي چې 6,000 ټوکه کتابونه هم پرې ویشلي. د 2023 کال خبره ده چې د طالبانو د پوهنې وزارت د اسلامي تعلیماتو د معین کرامت الله اخونزاده ملت ته د حساب ورکونې غونډه کې وویل د مهال افغانستان کې 9,609 مدرسې، 1,200 دارالحفاظونه، 115 دارالعلومونه او 9 دیني روزنتونونه فعال دي او دوی غواړي راتلونکي کال پورې هیواد کې د مدرسو شمیر 3,000 نه واړي. د طالبانو د پوهنې وزارت د اسلامي تعلیماتو دغه معین جاتی د مدرسو لپاره یو کال کې 15,000 ښوونکي هم ګمارلي دي او په تیر کال کې بیا د لوړو زده کړو وزارت شمیرې دا وی چې له 3,000 طالب ملایانو نه ماسترۍ، لیسانس او دکتورا لپاره ازموینې اخیستي او تر دکتورا پورې د لوړو زده کړو اسناد هم پرې داسي ویشل چې هیڅ نړیواله منل شوې علمي پروسه یې طی کړې نه ده. همدارس په هیواد کې د طالبانو تر واکمنې لاندې د تړل شوی خصوصي پونتونو شمیر هم تیر کال له 3,350 ورسېد چې وجه یې هم د پونتونو ادارې د محصلینو کمی او د مختلفو ډپارټمنټونو بندون خي.
منګ په قران کریم کې هیڅ ډول اختصاص د علوم نه لرو، دا چې څوک راځيږي چې په لوی لاس باندې دا امت وی شي، علوم وی شي، خزه او نر پکې بیلې، مثلا راځيږي وای چې خزه د علم وکي، نر دی نه کوي، ناری نه دی وکي، خزه دی نه کوي، فلانه علم دی حاصل شي، فلانه دی حاصل نشي، دا اصلا دا نور هدفونه شاته کې دی شو لري، ځکه چې قران کریم خو واضح دی په دې حق لا، اسلام واضح دی په دې حق لا، دلته کوم اختصاص د علوم نشته. دا چې یو څوک راځيږي په لوی لاس یو امت راخلی یو ملت راخلی، هغه د عصري علومو په وسنۍ وخت کې د عصري علومو نه هغه محرومي او د نړیوالو سیالیو د پاره اوزار جوړي، هغه یو خام مواد تولیدي د منطقي د استخباراتو د پلانونو د تطبیق د پاره، د ملت ځوانان د علومنا اساره ولکیږي، د غوی د پرمختګ زمينه نه مساعدېږي، د غوی د لپاره د علوم دروازې په شکل د اشکالو محدودېږي او بندېږي. نو دلته معنا دا ده چې دا یو بل پلان دی، دا کوم د اسلام حکم نه دی، نه د اسلام په دې کې کوم ربط شته.
او سم لدی خبرې کې 2023 کال د افغانستان د باندې څنګه تیر شو؟ په تیر 2023 کال کې پاکستان د افغانستان د نور غونډانو په پرتله زیات د کورنۍ اړو ډوډ سره لاس وکړیوانو، او هلته 2023 کال عام کال نه بلکې له تشدد د ډکو لاجنونو کالو. دغه یاد کې د فبرورۍ د ټاکنو پر مهال عمران خان زنداني وو، او پر ګوندې ټاکنو کې د ګډون رسمي بندیز هم وو، خو بیا هم پلویانو په انفرادي ډول د پارلمان لوی اکثریت خپل کړ او د نواز شریف د صدر اعظم کېدو ارمان یې خاورې کړ. اما د نواز شریف او پیپلز ګوندونو ترې د شاباز شریف په مشرۍ له نورو ائتلافیانو سره په ګډه حکومت جوړولو کې بریالی شو. دغلته تیر کال مولانا فضل الرحمن هم په لومړي وار د نواز شریف له ملګرتیا واوخته، او د کال تر پایه ورسره په لاینو او جنجال کې ښکېل پاتې شو. دغه راز بلوچ ازادي غوښتونکي هم په تیر 2023 کال کې تر بل هر وخت زیات زورور شول، او د خوران لوی بریدونو په ترسره کولو اوس د خپل چارواکو خبره ده چې بلوچستان کې 80% خاوره د پاکستاني ځواکونو له واکه وتلې. په خیبر پختونخوا کې هم د مولانا فضل الرحمن ایمل ولی خان او د ایالتي والی فیصل کریم کندی په وینا تیر 2023 کال د دې ایالت ډېر مهم سیمه د ټي ټي پی وسلوالو تر نفوذ لاندې راغلی وي، او د شپې لمخې په 80% خاوره کې خلک له ویرې بهر نشي ګرځېدل. ټي ټي پی په خیبر پختونخوا کې د چینایي انجنیرانو او بهرنۍ او ډیپلوماټانو له نخښه کولو راوخله، د پاکستان د پولیسو او پوځیانو تر برمته کولو، د پوسټو د پرلپسې سقوط، د چارواکو اختطاف پورې ګڼې درنې پیښې وکړې چې لامل یې د پاکستان مرکزی حکومت مجبور شو دغه ایالت کې یو وار بیا د استحکام پاکستان عملیات اعلان کړي، خو چا دغه کار اجازه ورنه کړه. تر ټولو درن اقدام خیبر پختونخوا کې د لسګونو زره پښتنو استاذو لوی جرګې جوړېدلو چې اکتوبر کې د پښتنو لسیمو د پاکستاني ځواکونو د وټلو د ډیورن د نه منلو پر خپل کانی او طبي زیرمو د پښتنو د اختیاري پریکړې اعلان وکړ. دغه راز که څه هم پاکستان $6 میلیارډ قرضونه له مختلفو بنسټونو ترلاسه کړل، خو بیا هم خپل له ماتې سره مخ اقتصاد ته کومه لاره ونه موندله. هو البته د لرې واټن ویشتونکو توغندیو له امله د امریکا پام بیا ځانته ورواړوه، او دغه هیواد باندې درانه بندیزونه ولګېدل.
نو که د جنګ پالیسي تګلاره وي ټي ټي پي سره او بلوچ ډلو سره، نو بیا خو ګمان نه کوم چې په نوي کال کې به هم د پاکستان په امنیتي وضع باندې مثبت اثر وی او به کتی شي، ځکه چې دا وخت پاکستان او د طالبان ترمنځ رابطې به حل شوې دي. د پاکستان افغانستان لپاره ځانګړې استازي کابل کې اغم خبرې کړې دي، نو دې ته به انتظار کول وایي. خو زه ډېر خوشبین نه یم چې دا کال به نوی کال به د تیر کال په پرتله باندې بدل.
او سم منځنۍ ختیځ په 2023 کال کې د اسرائیل، فلسطین، حزب الله، حوثیانو او ایران ترمنځ شخړې د سیمې تر ټولو جدي موضوع و چې د حل لپاره د ملګرو ملتونو هلو ځلو هم نتیجه ورنه کړه. دغه کال په جولای او اکتوبر کې اسرائیل پر لپسې د حماس دوه لوی مشران اسماعیل هانیا د تهران یو ملمستون کې، او یحیا سنوار په غزه کې وژه. د حزب الله غختل مشر حسن نصر الله سپتمبر کې په بیروت کې د یو لوی بمبار په پیښه کې لمنځه وړه، او اکتوبر کې دغه د احتمالي ځای ناستي هاشم صفی الدین په وژنه اعلان وکړ چې حزب الله او حماس په وړاندې کمزوري شوي دي. د شخړې تر ټولو هیښوون کې پړاو په لبنان کې د حزب الله د زرګونه وسلوالو د پیجر مخابرو دستجمی انفجار و چې په یو وخت د لبنان مختلفو سیمو کې د تخنیک په مرسته کورونو، دفترونو، نظامی مرکزونو او بازارونو کې چاودنې وکړي، او سلګونه مړو او ټپیانو راپورونه ثبت کړل. د پیښو خود له چې په نړۍ کې د جګړې تاکتیکونو څومره تخنیکی او پیچلي شوی دي. خو د منځنۍ ختیځ خړه کې بیا تر ټولو جالب پړاو هغه مهال رامنځته شو چې په سوریه کې د روسانو او ایران له ملاتړ برخمن د بشار الاسد رژیم د تحریر الشام او سوریه دیموکراتیکو ځواکونو د ائتلاف په نتیجه کې په چټک او ډراماتیک ډول د کال اخره دسمبر میاشت کې راوړل، او هلته د یو ملي دولت د جوړولو لپاره هلې ځلې چټک شوې. امریکا او اسرائیل په سوریه کې د اسد د رژیم لپاره زیاتو ورسته هیله مندي خو دلې د چې اوس حزب الله ته د ایران لاسرسي ختم شوه او منځني ختیځ کې د ثبات راتلو امکانات شته.
د کې شک نشته چې اسرائیل بډیر داوی کوي چې دوی ډیر طرفونه قتل کړل یا ترور کړل، کړه د هنیه مرګ دی او کچیرته د حزب الله د مشر حسن نصرالله دی او د شنور ورته، لکن تر ډیره حده پورې چې ګوري د دوی کامیابی هم په ځینې برخو کې به دا بالکل صحیح وي، مګر په ځینې نورو کې بیا صحیح نه ده. د دوی د اهدافو په تسلسل کې چې ورته ګوري یا تناظر کې چې ورته ګوري، نو نه خو حزب الله پوره د منځه تللی دی او نه د حماس ډله چې په نړیوالو ترورستي ډلې بللی کېږي، حتی دومره جګړې نه وروسته چې په تقریبا یو کال جګړه نه هم وغځېدله، تر اوسه پورې د حماس ډله په پوره شکل باندې چې څنګه دغه غواړي د اسرائیل غواړي چې منځه لانړله.
او تیر 2023 کال د ایران لپاره له درنو زیانونو سره مخ و. د دې کال په مې میاشت کې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی له شرقي آذربایجان نه د راستنېدو پر مهال خپل خارجه وزیر امیر عبداللهیان او اتلس چارواکو سره د څرخه کې د سقوط مرموزه پیښه کې وژل شو. ایران له دې پیښې وروسته مجبور شو چې 50 ورځو کې انتخابات وکړل او دا ټاکنې په لومړي پړاو کې ناکامې، خو دویم پړاو کې مسعود پزشکیان وګټلې. د ټاکنو کې که څه هم سخت دریځي سید جلیلی د خامنهای هیلو ته رسیدګي ونه کړای شوه، خو لیدل کېږي چې روشن فکره ګټونکي مسعود پزشکیان هم د خامنهای له نفوذه وتلی نه شي. ایران لپاره تر ټولو شاک ورکوونکې پیښه بیا دا وه چې د مسعود پزشکیان د لوړو مراسمو ته په جولای کې ورغلی اسماعیل هانیه د سپای پاسداران په مېلمستون کې د اسرائیلو لخوا ووژل شو. ایران د دغه پیښې او په دمشق کې د قونسلګری په ودانۍ اسرائیلي برید کې د سپای پاسداران د اتو غړو د وژنې د غچ لپاره په اسرائیلو اپریل او اکتوبر کې دوه واره د سلګونه توغندیو بریدونه وکړل چې په جواب کې اسرائیلو هم یو وار تهران کې بمباري وکړه، خو د دواړو هیوادونو دغه لوی بریدونه بې زیانه اعلان شول او شنونکو هم هسې د زرګرۍ جګړه وبلله. بلخوا د امریکایي چارواکو په وینا تر ټولو درنه ضربه ایران هغه وخت وخوړه چې سوریه کې له ملاتړه برخمن اسد رژیم رانسکوره شو. اوس امریکا او اسرائیل وایي ایران په سیمه کې خورا کمزوری شوی دی او نیابتي ډلې یوازې یتیمې شوي دي.
په عراق کې، په سوریه کې، په لبنان کې د دوی قوت ډیر زیات ځپل شوی او مات شوی دی او د دې وړ نه ده چې دوی چاته اوس غبرګون ښودلی شي. نو که چیرې د امریکې او د روس ترمنځ مستقیمه جګړه پیلېږي، نو طبعا روسیا خپل متحدین لري او امریکا خپل متحدین لري، په داسې حالت کې به ایران د دې جوګه ونه اوسیږي چې د روسیې تر څنګ په قوت سره ودرېږي او یا خپل غچ واخیستلی شي. زه فکر کوم چې دا چې ایران ډیر زیات وځپل سه، ایران ته په 2015 کال کې پکار ده تر څو د خپل ځان په ریهبیلیټیشن یا احیاء مجدد باندې کار وکړي، ځان بیرته آسته آسته قوي کړي او داسې یو سیاست ولوبوي چې له جګړو او له ډیرو ځپلو څخه ځان وساتي. په دې کې لکه څنګه چې تاسو پیږئ، مسعود پزشکیان یو ډیموکرات یا ډیموکراسي غوښتونکی ولسمشر ده او که څه هم د آیت الله خمینی او د خمینیانو تر تاثیر لاندې یا تر اغیز لاندې د دوه حکومت مخته روان ده، ولی که دی له تدبیر څخه کار واخلي نسبتا ازادیانې د ایران ولسونو ته ورکړي او په ایران کې د انقلاب راوستلو مخه ونیسي، نو زه فکر کوم چې دوی به وکولی شي چې هغه خپل حکومت هم دوام ورکړي او په تدریجي ډول سره ایران بیرته ځواکمن کړي.
او په 2023 کال کې د امریکا ولسمشریزي ټاکنې داسې وې چې ډونالد ټرمپ په کې د جمهوری غوښتونکو د ګوند په استازیتوب د جو بایدن د ډیموکراټانو له کاندیدی کمال هایرس نه په لوی اکثریت وګټل. د دې ټاکنو په ترڅ کې د مهاجرت، اقتصاد او د اوکراین او افغانستان په شمول د نړیوال سیاست په اړه مهم بحثونه مطرح شول. دا ټاکنې د نړۍ په کچه د پام وړ وې ځکه چې د امریکا سیاسي بدلونونه نړیوالې اغیزې لري او ټرمپ هم وویل چې د جو بایدن پیل کړې جګړې ختموي او تیروتنې جبرانوي. هغه د غراز د اوکراین د جګړې د ختمولو وعده هم ورکړې او په ناټو هیوادونو د خپل دفاع لپاره د فشارونو په زیاتولو ټینګار کړ او آن د ایران تر څنګ چین او طالبانو ته هم وار له مخه ګوت څنډنې کړې دي. خو دا غره تک د نړۍ په کچه یو شمېر هیوادونو سره اندېښنې هم پیدا کړې دي چې ګوند ټرمپ به نړیوال امنیت وننګي. دغه لراتګ نه اوکراین په ویره کې ده چې ګوند د روسیې په وړاندې به د امریکا ملاتړ له لاسه ورکړي. د طالبانو مخالفان بیا ورته خوشاله دي چې ټرمپ به پرې فشارونه زیات کړي. اسرائیل بیا دې ته خوشاله دي چې منځنی ختیځ نه به د ایران د لاس په لالنډولو کې ټرمپ زیات کردار ادا کړي، او پاکستان کې بیا د عمران خان پلویان خوشاله دي چې هغه به بیا صدر اعظم ته ورسي، اما چین په تشویش کې دی چې ټرمپ به د اقتصادي ودې لپاره بیا د شګو بندونه وتړي.
لومړی خو په ټوله نړۍ کې د سیاسي رهبرانو د کمپاین د مهال ویناوي او بیا چې څوکۍ او قدرت ترلاسه کړي په هغه کړنو کې خورا ډېر توپیر وي، او بیا چې د کمپاین پر مهال ښاغلي ټرمپ د کومو موضوعاتو یادونه وکړله یا د کومو کړنو ژمنې چې وکړې په د امریکا په بهرنیو پالیسۍ کې همدغه لوی موضوعات و، لکه د غزه او د اسرائیل مسله، د یوکراین او د روسیې مسله، په افغانستان کې د طالبانو مسایل، چین، همدارنګه د چین تولیداتو تعرفې، د کاناډا د وسایلو یا تولیداتو تعرفې، د مکسیکو تعرفې، د مهاجرینو مسله، همدغه لوی موضوعات و. او بل د چې کومې خبرې وکړې په هغه کې اوس نن تناقض هم لیدل کېږي. لومړی خو دا چې د وایلس د بایډن پیل شوې جګړې په ټوله نړۍ کې ختموي، چې بایډن په مستقیم ډول په ټوله نړۍ کې نه هېڅ چیرې هم جګړې نه دي پیل کړي، هغه چې دی ښکېل د متحده ایالاتونو ښکېل یا د متحده ایالاتونو د بهرنیو پالیسیو د سفارتي پالیسیو اوږدمهاله پلانونه او پالیسي ښکاري، یعنی په عملی ډول باندې امریکایان هیڅ چیرې په جګړه کې ښکېل نه دي. دوم باس که چیرې دی وایي چې د بایډن پیل شوې جګړې ټولې ختموي، نو په ورته مهال کې استاذه په تازه ته بیا ویلي دي چې دی به پوره هڅه وکړي چې اسرائیل غزه ونیسي او حماس له منځه یوسي. دا خو بیا د هغه خبرې سره په تناقض کې دي چې د وچې جګړې ختموي، بلکې جګړې ته اور دی اور ته نور تیل راچول دي. او بیا دغه ټول مسایل ډېر لوی مسایل دي چې یوازې یو فرد هغه په تېره دوره کې هم دی ونتوانېدی چې دی وکولی شي. مثلا د ناټو په ناټو باندې فشارونو یادونه د بیا وکړله، تیر ځل د هڅه وکړه چې د جرمني څخه امریکایي ځواکونه راوباسي او هغه د امریکایي ځواکونه او د ناټو چې کوم پوځي اډه ده هغه بنده شي، اما دی ونه توانېدی. نه امریکایي ادارو هغه چې تصمیم نیسي، نه هغو سره ومنله او نه هم ناټو هیوادونو سره ومنله.
او په همدې سره د 2040 کال د ارزونې تحلیل او بیا کتنې لپاره د ازادۍ ځانګړې اووم ورځ رانغاړم. نوی کال مو بختور.
I'm not afraid.